ځوان فکر په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کله کوم دا اونی پر داسې مسلې خبرې کوو چې انسان ته ډیر څه ورکوي او له هغه څه نه اخلي په پروګرام کې پر کتاب خبرې کوو چې ځوان افغانان ولې لږ مطالعه کوي کوم کسان چې لولي کله یې لولي او کوم کتاب خوښوي مخکې تر دې چې دا مسله وسپړو په افغانستان کې د کتاب چاپولو د یوې مؤسسې مسؤول راشو سودین فروتن د ویسا په نوم اکاډمي په کندهار کې لري د سالن کتاب چاپولو مؤسسه هم لري د هندارې په نوم فرهنګي مرکز هم په کندهار کې پرانیسته او اوس په دغه ښار کې یو شوانځای پرانیزي د ځوان فکر په خبرونه کې دغه فعال ځوان را سره دی فروتن صاحب څه شي دې ته تسولې است چې هم تعلیمي او هم په فرهنګي برخو کې پراخ کارونه وکړي
مننه په کندهار کې پټول کې کو ګروپ پټول افغانستان کې په ځنګل ډول په کندهار کې دلته افغان ځوانان هر رقم سي د نوري نړي ځوانان معیاري زده کړو ته لاسرسي لري په کندهار کې متاسفانه دا په دې برخه کې یو ډیر لوی تشه موجوده و موږ وینو چې د کندهار ځوانان د دې لپاره سیمیاري زده کړې تر لاسه کی مثلا د پاکستان لری لری پروتو خارونو ته سفرونه کوي هلته شپې ورځې تیري په لارې باندې تکلیفونه او هلته بیا د اوسېدلو ګڼ مشکلات دا ټول په ځان منلي او صرف د همدې لپاره چې دوی زده کړې وکړي د وزین د سفرونه کې یو هلته یو سخت حالت کې دا زده کړې کړل سکي نو په دې خاطر باندې موږ غوښتل چې په کندهار کې د کندهار ځوانانو ته د سنتوي د دوی په خپل سیمه کې برابرې کړو تر څو دوی وکول شي چې په اسانه ډول باندې دا رقم معیاري زده کړو ته لاسرسي ولري
فروتن سب کې دې چې تاسو وایست په دی اکاډمي کې ځوانان څه شي زده کوي
البته دلته یو خبره باید روښانه کړم د اکاډمي سي تاسو نوم یاد کوی سا اکاډمي دا یو فونځي ده په دې کې به د اکسفورد نصاب تدریسيږي او اکسفورد هغه پرمختللې او معیاري نصاب ده چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې تدریسيږي یو وی کتابونه کال په کال باندې نوی کیږي او د نوو کړنو په منځ سره تک سره دا کتابونه نور هم معیار کیږي او کو ګورو په ټول نړۍ کې هغه ځکهونکی چې اکسفورد په د پنځاب لاندې خوندوی یا اکیډمیو کې زده کړې کړي او وی ډېر خبرتیا لري او ډیر څه
ذکر دی نظر دی نورو ادارو نشته اکسفورد خو په انګلیسي ژبه باندې فعالیت کوي تاسو هم ځکهونکو ته په انګلیسي ژبه تدریس کوي
بله اکسفورد خو عموما لکه تاسو ویل په انګلیسي ژبه باندې خو د دې ترڅنګ به دری اسلامي ښوونه او روزنه او پښتو هم ورسره شامل وي
په دې شوونځي کې به کوم ټولګي تر کوم ټولګي پورې ځکهونکو تعلیم کوي
څرنګه چې دا لومړی ځل دا په کندهار کې یعنی دا رقم یو نصاب به تدریسيږي له خیره نو د همدې لپاره موږ هڅه کوو چې په لومړي سر کې یعنی د دې سیستم د څه دا د اکسپورت سي لومړی ټولګي مخکته دوه ټولګي نور وي د وړو ماشومان لپاره چې یو نرسري وي پریپ یو نرسري بل پریپ او لږ وروسته 1 یا لومړی ټولګي نو موږ کوشش کوو اول یوازې په دغه درې ټولګیو کې د کونکو ورزو ترڅو چې دوی بنسټ جوړ شي او پراتلونکي کې دوم دریم څلورم خوندي ته په تللو سره دوی هغه ورکیا تر لاسه کړی وي چې په همدې نصاب کې ورزول شي او پراتلونکي کوم ستونزونه لري د بیلګې په ډول کوم اوس د کندهار د نورو خوندو یا مثلا هلته عام نصاب څه درسي کې دغه څلورم یا د پنځم حتی د اکم سنس ماشین راولو د غوی سویه با د دې مې چې په دغه نصاب کې په دوه میادرین کې ذکر وکړي
تاسو تر اوسه پورې څومره زده کوونکي دې تر جذب کړی دي
تر اوسه پورې خو متاسفانه مخفیل نه ده کړی لیکن کله چې هم چیرې د خبرې د سوي د سلو په شاوخوا کې هغه د موږ د نوم لیکنې په اساس باندې یعنی کې او د غوی پلرونه او نور خپل خپلوندې ته تیار شي یعنی موږ سره اړیکې نیولې د دې به حاضرې او په لومړي سر کې د دې لپاره چې دا لومړی کار د دې باندې موږ کلونه کلونه کار کړی او ډیر یعنی د موږ لومړی پیل ده نو ډیر ستړیا ډیر وخت او ډیر کار به غواړي د دې لپاره موږ هڅه کوو چې هغه حد مو ډیر زیات نه وی، یعنی د 200 شاوخوانه موږ نه غواړو چې د ټول کشمیر زیات کړو.
د افغانستان له بیلابیلو ولایتو سه ازادي راډیو کوم رپورټونه د تعلیم په برخه کې خبره کړې دي. اکثره شاګردان د شکایت لري چې سم ښوونکي نشته. نو که چیرته تاسو د اکسفورد نصاب تطبیقوي، د ښوونکو پیدا کېدل به ګرانه نه وي؟
بالکل، دا زموږ لپاره تر ټولو ډیره ګرانه خبره وه. او لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل، موږ دوه کاله کار کړی چې دلته نصاب ځانګړی کوو، د دې په نور سیستم باندې موږ کار کوو. وروستی څو میاشتو کې چې موږ هڅه کړې ده، یعنی د استادانو پیدا کول یو ډیره لوی مشکل و. هغه رقم استادان چې مثلا دوی وکولی شي دا نصاب ورته تدریس کړي او په دې کې تجربه ولري، دا په رښتیا هم یو ډیره لویه ستونزه وه. خو خوشبختانه موږ وتوانېدو چې هغه افغانان مثلا چې د دې جنوبي ولایتونو اوسیدونکي دي، هغوی د پاکستان په ځینو ښارونو کې زده کړې کړي، دوی پښتو ژبه هم قوي ده، او هلته د دې ترڅنګ چې هلته زده کړې کړي په بیلابیلو شخصي ښوونځیو کې همدغه نصاب ورته تدریس کړی ده.
که چیرته راشو ستاسو د کتابونو د چاپولو موسسې سالنګ ته، تاسو تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
تر اوسه پورې د سالنګ کتاب خپرون کې له خاموش ډیر لس بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي، او ان شاء الله اوس هم د ترجمانی سي همدا لري باندې جاری ساتو.
څنګه دا کتابونه تاسو په خلکو باندې خرڅوي؟
بالکل، یعنی کو ګورو پښتو کتابونه د نورو ژبو د کتابونو په تیر باندې مارکیټ نه لري. خوشبختانه کسم په وروستیو کې د پښتو کتابونو د پښتو ژبې د کتابونو رانیولو بازار ګرم شوی ده، خو بیا هم داسې نه دی لکه مثلا د نورو ژبو د نړۍ د نورو لویو ژبو کتابونه. نو طبعا موږ دا کتابونه خرڅوو. دا خبر ما دې لپاره وکړه چې نه بده کې هغه د تجارت نظر کورته وګوري، د کاروبار له نظره کوم ډیر هغه د ګټیو دا خبره نشته، خو یوازې دې لپاره چې د لړۍ همدسي جریان پیدا کړي، او مثلا د یو کتاب د پلورلو له پیسو نه موږ وتوانی چې نور کتابونه چاپ کړو. بالکل، دا کتابونه موږ پلورو، او ځینو هغو ادارو ته چې مثلا ځینې ښوونځي یا داسې ادارې چې هلته بیلابیل ځوانان ورځي هلته مطالعه کوي، دا رقم کتابتونونو سره موږ وړیا ډول مرسته کوو او خپل ټول کتابونه مو ورسول.
غوثالدین فروتن وایي چې یو شمېر کتابخانو ته وړیا کتابونه ورکوي. په افغانستان کې کتابتونونه یو ډول عام دي چې په یو شمېر ښارونو کې شته، او نیمه عامه کتابخانه بیا هغه دي چې د یو پوهنتون محصلان او استادان ترې استفاده کوي، یا د یو ښوونځي دننه زده کوونکي ورځي. بل ډول شخصي کتابخانه دي چې په تیرو څه باندې دېرش کلونو کې یو شمېر د وخت حکومتونو ضبط کړي، او د ځینو کتابخانو کتابونه خپل سر او وسلوالو ولوټل. د سولې په کلونو کې لا په افغانستان کې دا قانون حاکم و چې کتاب باید د اطلاعات و کلتور د وزارت تر څارنې لاندې چاپ شي، خو نن سبا په افغانستان کې هر څوک کتاب چاپولی شي. که چیرته کوم کتاب له هغو ارزښتونو سره مغایر وي چې افغانستان منلی دي، نو د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا کولی شي چې له چاپ وروسته کتاب سانسور کړي. په افغانستان کې د کتاب پر چاپ د بندیزونو له لرې کېدو سره د کتابونو چاپېدل زیات شوي دي. د ځوان فکر دروانی خبرونې په پیل کې مو د فعال ځوان غوثالدین فروتن په وینا واوریدل چې نن سبا خلک کتابونه ډیر اخلي. خلک چې کتاب اخلي نو لولي. په کابل کې د محمد وای سمیم په نوم لیو افغان سره د ازادي راډیو خبريالي زکی غیاسی نذیر د کتاب لوستو په اړه لنډه مرکه کړې. سره اوري،
آیا تاسو کتاب مطالعه کوئ؟
بله، معمولا کتابو سره ډیر علاقه لرم، کتابونه مطالعه کوم.
څه ډول کتابونه مطالعه کوئ او څومره وخت ورته ورکوئ؟
د ورځې وخته ته معلومه ده چې په وظیفو کې معمولا د شپې له خوا هغه کتابونه چې ډیر د پوهنتون لپاره مربوطي درسي، او د دې تر څنګ ډیر کتابونه د ناول په برخه کې، لنډې کیسې، ناولونه، رومانونه، دا ډیر مطالعه کوم.
څومره وخت ورته ورکوئ معمولا تاسو د یو کتاب د مطالعې لپاره؟
یاره معمولا د شپې له خوا تقریبا دوه ساعته پورې، د شپې تر ناوخته یو ورځ بجو پورې دا مطالعه کوم. بس
آیا د ګټور دی؟
ډیر زیاتو، یعنی ډیر نوي شیان دي، د سړي لپاره ذهني آرامتیا راولي. سړی چې د ورځې خسته معمولا کولی شي په ځینې ناولونو باندې، په ځینو کیسو باندې کولی شي ذهن آرامه کړي.
که د کابل اوسیدونکو محمد وای سمیم داستانی آثار خوښوي. ځینې ځوانان بیا په دغه شهر کې د لوستلو لپاره هغه کتابونه غوره کوي چې مخکې هم لوستي دي. د کابل شهر یو اوسیدونکو
والا نو هغه کتابونه مطالعه کوم چې موږ لوستلي دي. بعض وخت مکتب کې لکه قرآن کریم او پښتو دری او تاریخ بعض وخت د زیات هم مکتب نه دی ویلی چې کم هم ویلی ده نو مقصد دغه مطالعه کوم.
د افغانستان په تعلیمي مرکزونو کې تر ډیره مشخص کتابونه لوستل کیږي. په پرمختللو هیوادو کې بیا په تعلیمي ادارو کې استادان هڅه کوي چې زده کوونکي وهڅوي چې په خپله لټه وکړي، په خپله ځان ته کتاب پیدا کړي او هغه ولولي. د ځوان فکر په خبرونه کې عبدالکریم حقانیار له سویډن را سره په ټلیفون دی. حقانیار صاحب، ستاسو ماشومان په مکتب کې مشخص کتابونه وای کنه استادان د بیلابیلو کتابونو لوستو ته مجبور کوي؟
دلته مکتبونه لیا خوندي په ابتدایي مکتب، منځنۍ دوره او بیا ورسته جمنازیم دوره ده. نو زما په همدغه درو دورو کې په درو سره کې زما ماشومان درس وای. ابتدایي دوره کې خو درس یا د کچه دی رچته ده. اول ته کوشش کوي تر څو ماشومان وهڅې وي چې دوی له سره له قلم سره علاقه پیدا کړي او په خپل ابتکار باندې یو څه د حل لاره پیدا کړي، او کچیرته مشکل ولري، ستونزه ولري، بیا له والدینو سره باید په مشوره سره دغه ته لاره پیدا کړي. ولې په هر حال باندې زده کوونکی خپل باید فکر وکړي او مغز یې کنګل نشي، یعنی په دې روغ یې نشي چې پلار مور ورته هر څه حل کړي او د مکتب ته یوسي او ښوونځي ته په ابتدایي دوره کې معلم ته وښيي. په منځنۍ دوره کې دا شروع داسې یو معمول دلته چې ښوونځي کې استاد دند ورکوي، کورنۍ وظیفه ورکوي او ورته وایي چې تاسو دغه کتاب ولولئ یا په انټرنیټ کې په دغه حق باندې معلومات پیدا کوئ. به سبا راځي هغه په خپلو لغاتو باندې ما ته وایس یا به یې لیکي، او که یې لیکي هم پرپړې به نه راته لیکي، ډېر په لنډیز به یې لیکي. د جمنازیم په دوره کې بیا کچې لږ لوړه ده. هلته کتابونه خو ډېر دي، په سویډن کې په کتابخانو کې هم کتابونه ډېر زیات دي او په انټرنیټ هم شته، نور هم شخصي کتابخانو کې هم کتابونه سره کولای شي وخت ترلاسه کړي. خو معلم ته دا مهمه نه ده چې څومره کتابونه ځان سره راوړي، معلم ته مهمه ده چې څومره کتابونه لوستلي دي او منځپانګه یې څنګه بیانولی شي او استقلالیت یې څومره ده، په خپلو لغاتو باندې، په خپله ژبه باندې څومره حاکمیت لري، او په کتاب چې لوستلی دی هغه څومره پوهېدلی ده. او د دې په څنګ کې بیا دا هم ورنه غواړي چې د دې کتاب مثبت او منفي اړخونه هم را په برخه کې، یعنی هیڅ دوی په نظر داسې دي چې یو هیڅ داسې مؤلف نشته چې هغه کامل وي. یو خامخا یو بل پوان کدای شي څه ترې پاتې شي، نو دوی خپل نظر ورکوي، بیا معلم هغه ته پاینټ ورکوي او هغه چیري چې دې شاګرد څومره کار کړی او په نتیجه ورته بیانوي.
حقانیر صاحب، د سویډن د پانتونونو مثلاً بیا څرنګه ورته تین شوی کتابونه هغوی ته هم تدریسی شي؟
نه، په پانتونو کې بیا معمول بل ډول ده. هلته بیا استاد راځي، استاد له کتابو سره نه راځي، دا یو معمول ده. استاد راځي، هغه چې مشخص شوی ده په هغه باندې خبرې کوي، بحث کوي، شالید څېړي او وروسته بیا محصلینو ته دنده ورکوي چې په دې هکله باندې دوی کتابونه ولولي، دوی څېړنې وکړي، په انټرنیټ ته داخل شي او کتابخانو ته لاړ شي، هلته کښېني او کله کله ګروپي دنده ورکوي، یعنې چې دوه درې محصلین په یو موضوع باندې کار وکړي. بیا وروسته وار سره کله چې بیرته راغلو، سیم ته راغلو، بیا په خپل وار سره جګیږي او یا یو استاذ تاکي هغه استاذ مسله بیانوي یا مضمون بیانوي، د دې په څنګ کې بیا نور سره همکاري کوي. بیا استاذ او نور محصلین حق لري چې پوښتنه ځینې وکړي د دې مضمون په حق باندې، هغوی باید په اصطلاح له خپل ټاکل شوي مضمون څخه دفاع وکړي. وروسته بیا استاد خپله یو نتیجهګیري ته رسیږي او هغه محصل ته نمرې ورکوي.
حقانیر صاحب، څه فکر کوي دغه د مکتب په دوران کې او د پوهنتون په دوران کې په سویډن او نورو پرمختللو هیوادو کې د متنوع کتابونو لوستل د دغه ولسونو خلک دې ته هڅولې دي چې په اورګاډي کې مناسب کتاب په لاس کې او په بس کې هم مناسب کتاب په لاس کې او یا د کتاب لوستل یو ډول په دې هوادو کې دود سوی دي؟ علت هم دا ده تاسو په فکر؟
زه فکر کوم چې د کتاب لوستل د خلکو د کلچر د کلچر یو برخه ګرځېدلې ده. دا خلک به کتاب ځون نشي کولای، بل دا چې د دوی په نظر لکه څنګه چې همدا تر ټولو ښه ملګری دوی کتاب بولي او دوی داسې کتابونه نه لولي چې هسې وخت پرې تېر کړي، که مثلا لنډ کیسې ولولي، د مثال په ډول یا رومان ولولي یا بل داسې ټولنیز کټس یو کتاب دی په دې باندې غواړي دغه نه ستر لاس کړی یا د کوم هیواد تاک د مثال په ډول د افغانستان په حق چا یو کتاب لیکلی دی کوشش کوي چې دغه کتاب له تاریخ افغانستان ته ورننی ځي افغانستان ته ورسی د افغانستان په کلچر او په اناناتو باندې په هر څه باندې ځان پوی کړی او بل یو شی چې بل ما په سویډن کې ولید هغه مخکې لدی چې مخصوصا غټان تی وی دی چې دوی کوشش کوي چې دوی درې څلور پنځه پانی لاس پانی کتاب ولولي دوی وایي چې کله سای کتاب ولولي بیا په آرام اساس باندې سای خوب کوي.
حقانیر صاحب تاسو مخکې ویل چې په سویډن کې خلک چرته د افغانستان په باره کې هم څلولي نو کتاب ته دقت کوي او داسې څه له کتابه ترلاسه کوي چې په هغه کې د افغانستان په اړه هم معلومات وي او یا د دوی له کلچر سره ځان آشنا کې حتی کناول هم لولي لکه څنګه چې تاسو ویل. لیکن په افغانستان کې ستونزه دا ده، مثلا د افغانستان د پوهنتونونو یو شمېر استادان او محصلان حتی دا ګیله لري چې دوی سم کتابونه نه لري، نو استادان وایي چې تر دې چې کتابونه لیږدي او سم کتابونه نشته نو بهتره دا ده چې محصلینو ته یو نوټ ورکو او د دې نوټ لري دوی یو څه ستکي.
زه خپل شخصا زه هم په دغه دوره ما هم تیر کړی دی، زه د نوټ مخالف یم. نوټ محصلین او شاګردان میخانیک تربیه کوي او شاګردان کوشش کوي چې هغه څه چې استاد ورته نوټ ورکړي دا هغه ټیکې په ټیکې زده کړي او استاد بیان کوي، استاد هم راضي وي ځکه چې دا ورته ویل دا هغه دوی زده دي. خبر خلا راي دا چې اوس خو دنیا تغیر خلل، افغانستان تغیر خلل، په افغانستان کې انټرنیټ موجود ده او په افغانستان کې داسې کسان شته چې هغه لیکوالان دي، هغه دي د کلام خواندان دی، غوی تجربه لري. د مثال په ډول په اجتماعاتو کې په تاریخ کې زه فکر کوم چې خبر دا وي چې استادان شاګردان واسه وي چې د انټرنیټ نه ګټه واخلي، په کوم ځای کې انټرنیټ شته او که انټرنیټ هم نیوي دند ورته ورکړي چې داسې کسانو سره خبرې وکړي کوم چې غوی خپل یا تاریخ لیکلی دی په تاریخ کې پوهیږي او تجربه لري، همدغه سي په اجتماعاتو کې، همدغه سي په سانسي مزامینو کې او په ژورنالیزم کې. لکه څنګه چې تاسو مارون په افغانستان کې اوس ډیر رادیوګانې دي، ډیر مجلې اخبارونه چلیږي، نو خدای دې دوی وظیفه تر څو لوي لابلې ادارې سره مخامخ هلته ورسي او د دوی کار وګوري، د دوی غوښتنه وکړي، د هغوی تجربو نه استفاده وکړي او بیرته راشي استاد ته بیان کړي محصلین وتوانیږي چې فکری استقلالیت ولري. په افغانستان کې متاسفانه د پانتون په کچه باندې محصلینو ته فکری استقلالیت نه ورکول کیږي.
حقانیر صاحب تاسو دغه اصطلاح دغه ترکیب استعمال کو فکری استقلالیت، مثلا استادان محصلینو ته تاسو په وینا فکری استقلالیت نه ورکوي، محصلین د یو ځوان قشر په توګه خپل د استقلالیت څنګه ترلاسه کولای شي؟
زه فکر کوم دا د محصلینو دنده هم ده چې په هغه باندې چې په پوهنتون کې یا په سیم کې استاد ورته لیکچر ورکوي د نوټ په شکل باندې په هغه باندې کفایت ونه کوي. محصل هم کولای شي چې په انټرنیټ کې د کمپیوټر نه په خصوصا په پوهنتونو کې هلته کتابخانې موجودې دي، کمپیوټرونه شته، تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده اوس په ځینو لیسو کې هم شته، په ځینو مکتبو کې له هغه کمپیوټر نه د انټرنیټ په مټ باندې نورې دنیا ته د نورو دنیا کتاب یا د نورو دنیا پوهنتونو سره تماس ونیسي. البته د دې لپاره ضرور دا چې دوی په انګریزي باندې وپوهیږي یا په کوم بل داسې ژبه باندې چې اروپا یا په نور دنیا کې مروجه ده، نو دوی کولی شي د نور دنیا د محصلینو سره په تماس شي او دا کار مشکل نه ده، له هغوی څخه مرسته ترلاسه کړي. دا ډېر اسانه کار ده تر څو دوی وکولی شي لوی لوی خوا هغه څه چې دوی خپل تجربه هغه نورو ته بیان کړي او لبل خوا په وړیا توګه معلومات ترلاسه کړي او هغه بیا د نورو ملګرو سره د محصلینو سره او د استادانو سره ګډ کړي تر څو یو مشخصې نتیجې ته ورسیږي. او که یوازې د استاد په لیکچر باندې اکتفا وشي نو متاسفانه چې استادان هم هغه شرایط څنګه چې دوی ته شرایط نه و لازم، جنګ په افغانستان کې جګړه وه، د اسکلنه جګړه ده، استادان هم فکري ارامتیا نه لري او دوی استادان په هغه باندې اکتفا کوي کوم چې دوی 15 کاله پخوا لس کاله پخوا لیکچر ورکوي، اوس هم هغه زوړ لیکچر ورکوي. په حال دا چې هر څه په تغییر کې دي، هر څه تغییر کوي او نوي انکشافات کوي په هر برخه کې. نو زه فکر کوم چې د محصلینو یا د زده کوونکو هم دا دنده ده چې دوی هم خپله تپتلاش وکړي او هغه څه چې موجود دي د موجود امکاناتو څخه ګټه واخلي.
حقانیر صاحب مننه کور ودان. د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه هم لکه کتاب ران غاړو، خو بل اونۍ بیا درته پرانیزو او پوری وی بلی موضوع له ځوانانو سره خبرې کوو.